Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیک مرقه اوسه دا ازادي رډيو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زاجملن ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله يم چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو فایل کړی وي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په ګڼو خارونو کې د اف ام 5.15 د ازادي رډيو خبرونه اوریدل کیږي دا نور کله پشان د ازادۍ رادیو سهارنې خبری مجله پیلو په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر اشرف غنی وای د وشکالی له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت د لمړیتوبونو څخه دی د اصولې د سفیرانو په نوم د پاکستانی او تاجکستانی ځوانانو وډله پرون کابل ته رسیدلې او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبلغ خوشی نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګي بشپړ خبرونه واوري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو هوارې د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی ارګ په یوې خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر غنی د سرګندونې بادغیس د سفر په ترڅ کې پرون مازیګر د دې ولایت له ولایتي شورا د چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړي خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې ورسره لیدل چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ په بادغیس کې د وچکالۍ او نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل ولسمشر غنی وویل د حکومت د لومړیتوبونو څخه یو ده چې د وچکالۍ له کبله زیانمنو ولایتونو کې د خلکو ستونزې هوارې کړي او تر را روانو دریو میاشتو پورې په دې برخه کې هر اړخیز اقدامات وکړي سکل په افغانستان او د نړۍ په ډېر شمېر هیوادونو کې وچکالۍ خلک اندېښمن کړي او په افغانستان کې یو شمېر کروندو او کروندګرو ته لا د مخه زیانونه اړولي دي افغان چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینکی او کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تنې برسیرن ټپی کړی د کابل امنیې قمندانۍ ویان حشمت ستانګزي ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا چاودنه د ګاز په یوه ډبه کې شوې وي
دا کوم بورته ماینو خو په ډېری ګمان سره زموږ لومړنۍ بشر نه ښایي چې دا د ګاز یو ډبه چاودېدلې ده چې یو تن ساتي ټپي کړی
ښاغلی ستانګزي زیاته کړه چې د پیښې د جزئیاتو د روښانولو په مقصد د دوی څېړنې پیل شوې دي پرون سهار د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې د ملي امنیت ځواکونه د یو انتحاري برید کوونکي لخوا په نښه شول په دې حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلې د چارواکو په وینا څلور کسان وژل شوي دا اصول د سفیرانو په نوم د پاکستانی او تاجکستانی ځوانانو وډله پارون کابل ته ورسید دا فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي د میډیټیک یا د ډلېزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوی او په افغانستان او سیمه کې د جګړې د دوام مخه د جګړې د دوام پر ضد غږ وچتی شفیقه ګل د دې فعالانو له ډلې څخه چې له پاکستان نه راغلي دا وایي چې د خپل هڅو بریا ته هیله مند ده
په پاکستان کې هم حالات خراب وو دا شان چې په افغانستان کې هم د ډېرې مودې راشي حالات خراب دي که زمونږه پراتګ باندې یا مونږ چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو د دې د وږي نه زمونږه امن چې کوم دی یا سولې چې کوم ده دا راتلې شي دا ډېر ځاتخه خبره وي
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ترکیه ته ګواښ کړی که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبلغ خوشی نه کړي پراخ بندیزونه به پرې ولګي ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برونسن یو ستر عیسوي مبلغ او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحده ایالات به د نوموړي د اوږدې مودې د نظربندۍ له کبله پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګي د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چامر نشي منلی چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي هغه زیاته کړه چې د قانون پلي کول په ټولو یو شان دي او هیڅوک ترې استثنا نه دی د ټرمپ له پیغام مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم په یو ورته پیغام کې ګواښ وکړ چې که برانسن خوشي نه شي متحده ایالات به پر ترکیه بندیزونه ولګي دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 25 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه تحریک انصاف ګوند پرون وروسته له دې چې د ټولو رایو تقریبا نمایش میرل شوی د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایج لمخي یو شپېته سیټونه ګټلی په دوهم مقام کې راغله پرا خبریا او په دوهم مقام کې راغله پرا خبریا تر لاسه کړه د اټکل لمخې د بلاول بټو زرداری په مشي پیپلز ګوند دریم مقام خپل کړي د پاکستان ګنشمې ټلویزیونی چینلونو اټکل کړي چې تحریک انصاف خید ملي اسمبلی له 200 څوکیو څخه یو سلون نه څوکی چې انتخابات ورته وشول وګټي مسلم لیگ نون او ګنشمیر نور ګوندونو د انتخابات رد کړي او له درغلیو ډاکی بللې دي او د چین په پلازمینه بیجینګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته د یو کوچنی بم چاودنه شوې د چین پولیسو پرون د دې چاودنې تور پر یو شپږویشت کلن کس ولګو چې د دوی په وینا د چین د مرکزي منګولیا د سیمې اوسیدونکی دی چارواکي وایي چې په پیښه کې یوازې مشکوک کس په لاس ټپي شوی او بل چاته زیان نه دی اوښتی او زیاتوي چې تورن کس روغتون ته انتقال شوی په بیجینګ کې د امریکا سفارت یو ویاندوی وویل چاودنه په سیمه ییز وخت ماسپښین شاوخوا یوه بلجه وشوه ویاندوی هم تایید کړه چې له برید کوونکي پرته بل څوک نه دی زیانمن شوی دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپل بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکی روښانه کړل او په دې لړ کې د افغانستان سره په خو اړیکو د سولې په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ پر دې موضوع په ریپورت سربیره په پاکستان کې بریا ته د تحریک انصاف د رسیدو او د تازه حال په اړه د مشل رادیو څخه زما د همکار پامیر ساحل سره غږیږو د امریکا وال سټریټ جرنل رسپانی د زینو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال لیس ویلز د یو لوړ رتبه هیئت سره د قطر پلازمینې دوحې ته تللې وه او هلته یې له طالب استازو سره کتلي دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي په دې به رسنیو ته کتنه ولرو د ژوند رنګونه هم اوري او د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته ګواښ کړی دی که دغلته یو نظر بند عیسوي مبلغ خوشې نه کړي نو پر ترکیه به بندیزونه ولګوي دا پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکی روښانه کړل عمران خان چې غواړي د پاکستان صدر اعظم شي پرون په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې په افغانستان کې د سولې او د امریکا له متحده ایالاتو سره د انډول اړیکو غوښتونکی دی هغه زیاته کړه چې له هند او نورو ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي د پاکستان انتخابات په داسې حال کې وشول چې په دې هیواد کې د نامنیو او تقلب د ادعاو رپورټونه ورکړل شوي احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل
د تحریک انصاف ګوند مشر په اسلام آباد کې په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې دای به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له متحدو ایالاتو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي عمران خان زیاته کړه چې دای هڅه په دې تمه دی چې یو ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې د اروپایي ټولنې د پولو په څیر آزادې وي عمران خان د پاکستان سوله د افغانستان له سولې سره تړلې وبلله او ویل چې په دې برخه کې به تر خپلې وسې پورې هڅه وکړي
افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے اس کے بعد
افغانان سولہ غواڑی خود دوہم ہیواد چے پا افغانستان کے سولہ غواڑی ہے پاکستان دی کپ افغانستان کے سولہ وی پا پاکستان کے بہم سولہ او امن وی او زمن حکومت با پا افغانستان کے دے سولے دے ٹنگخت پا برخہ کے تروسے وسے حد سبو کریں
افغانستان میں امن لانے کی کوشش کریں
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل والوی د نه پویږي چې راتلونکي صدر اعظم به د اوسنیو سیاستونو د بدلون توان ولري کنه خو ښاغلی زاخیل وال چې له عمران خان سره یې ډیر ذلیلي د کاته کړي دي څرګندوي چې نوموړي په خواله دی هم د تورته ویناوي کړي دي او د یې په نیت کې هیڅ راز شک نه ویني
ما توقم همدا و چې د انتخاباتو ګټل وروسته دوی با د افغانستان پاروان با د پاکستان پالیسی که یو تعمیری او د سولې او ثبات حمایوي پالیسی اوسي او د افغانستان سره د نږدو اړیکو داسې اړیکې چې په هغې کې عام خلک په اسانۍ سره تګ راتګ وکړی شي او همدارنګه سوداګري او تجارت دا پراخه شي او په افغانستان کې په سوله او په ثبات کې یو مهم رول ولوبوي
عمران خان د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو په اړه وویل چې دا اړیکې یو ورخیز دي ځکه د پوینا متحد ایالات داسې انګیری چې پاکستان ته د دې لپاره پیسې ورکوي چې جګړه ورته وکړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان له دې کابله خورا ډیر ځورېدلی دی. عمران خان د پاکستان او امریکا د ترنګلو اړیکو د ښېګڼې ژمنه وکړه خو په دې اړه یې کومه ځانګړې طرحه وړاندې نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د پیل په مناسبت په خپل لومړني پیغام کې پر پاکستان تور ولګاوه چې متحدو ایالاتو ته د میلیاردونو ډالرو مرستو په بدل کې له چل ول او غولولو پرته بل هیڅ څه نه دي ورکړي. عمران خان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تر ډیره د بیوزلو خلکو د ژوند د ښېګڼې پر شعارونو تمرکز کاوه او ویلي وو دای داسې یو پاکستان غواړي چې چاته سر ټیټ نه کړي. دا شعارونه د ځوان نسل لپاره چې د پاکستان د وګړو په سلو کې نږدې 4/5 برخه جوړوي په زړه پورې وو، خو ځینې بیا په دې باور دي چې عمران خان په دې ځل انتخاباتو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ د خوښي کاندید وو او د بریالیتوب هم د پوځ لخوا پلان شوی کار وو. په انتخاباتو کې د عمران خان اصلي سیال د مسلم لیگ ګوند مشر شهباز شریف د دې انتخاباتو نتایج رد کړي دي. شهباز شریف چې ورور یې پخوانی صدر اعظم نواز شریف اوس مهال په زندان کې دی، پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له دې انتخاباتو سره د پاکستان دیموکراسي څو لسیزې پر شا ولاړه.
و مو لیدل چې په پاکستان کې د پوخانی کرکټر عمران خان په مشهي د تحریک انصاف ګوند په عامه انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی، د مشال راډیو څخه زموږ همکار دی، د پاکستان انتخابات له نږدې څاري. ساحل خبرونه ته ستړی مشي، دا راته ووایا چې د افغانستان او هندوستان په اړه د عمران خان په څرګندونو کې د تاسو په نظر د پام وړ ټکي څو په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه؟
لکه څنګه چې د احمد تکل په رپورټ کې موږ واورېدل، هغه عمران خان په خپل وینا کې ویل چې افغانان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې ډیر سخت ځپل شوی دی، او دا زه دغه نیغ مستقیمه ترجمه مې درته وکړه تاسو ته. دوی ویل ویل دی غواړي چې په افغانستان کې سوله راولي. دویمه خبره د پکې دا وکړه چې د افغانستان له سولې سره سره د تر دې پورې هم غواړي چې له افغانستان سره بالکل پولې لکه د اروپایي ټولنه کې چې آزادي دي دغه سي آزادي خلک تګ راتګ وکړي او تجارت وکړي. د سوداګرۍ یا د تجارت په اړه د هند باندې هم ټینګار وکړ چې هلته هم غواړي چې هغوی سره هم سوداګریز اړیکو پالي. د له هندۍ او رسنیو څخه ګیله وکړه چې هغوی د سي د هندي فلمونو د بدماش غوندې دی خودره دی، حالانکه د سینه دی په هند کې ګرځیدل دی. دوی ویل شکل کرکټرونو هند کې ګرځیدل او ما زله هند سره خصه سوداګری غواړم، ځکه چې هر حکومت چې په جنوبی آسیا کې راځي هغه باید سوداګری او ته ډیر زیات کار وکړي، ځکه چې کدا کار وشي نو ولته غربت یا بې وزلی ختميږي. دویمه دوی ویل چې د کشمیر په مسلې باندې هم له هند سره خبرو ته تیار دی، او زیات کړه چې که هند یو قدم د پاکستان لوري ته ورخلی د دوه ګامه مخکې ورسی.
مننه. د عمران خان د انتخاباتي کمپاین پر مهال سرګندونه او تر دې مخکې په تیرو څو کلونو کې د سیاسي ژوند پر مهال د سرګندونه له پرونی سرګندونه سره تاسو سره ولر زوی فکر لکوي چې په دغه انتخاباتو کې بریالی عمران خان د خپل پخوانیو سرګندونه په مقایسه بدل ښکاري؟
عمران خان په خپل انتخاباتي کمپین کې د بهرنیو چارو د تګلارې په اړه هیڅ خبر نه ده کړې. د مسلسل د کورنیو چارو موضوعات څېړلې دي، هلته د اداري فساد، خلکو ته د انصاف یا د عدل ورکولو او د بیوزلۍ د ختمولو، د پانګونې د زیاتولو په اړه باندې خبرې کړې دي. په خوا به هم چې د کله خبرې کولې د افغانستان په اړه چې کله هم خبرې کړې دي، نو په افغانستان کې روان جنگ خلاف به خبره کوله، او د به دا پرونی هم وویلې او مخکې هم دا ویلي دي چې پاکستان د امریکا لپاره جنگيږي په دې سیمه کې د ترهګرۍ پر نوم جنگ چې دی د مخالفت یې همیشه کاوه. د قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو مخالفت هم کاوه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره لکه څنګه چې ډیر شونون کې ورته ګوري او وایي، هغه د سیخکاری چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره چې دا هغه د ملکی منتخبو حکومتونو په واک کې نه وي، هغه اکثر د سیکیورټی اسټابلیشمنت یا د امنیتی ادارې او د پوځ په واک کې.
په ورستو کې کده سلند راته وای چې د پاکستان د انتخاباتو دغه نتایج څومره را برسیره شوې دي او د نورو ګوندونو عکس العمل د عمران خان دغه د بریا اعلان ته څه دي؟
د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون ماخام اعلان وکړ چې تقریبا 90% رسمي نتیجې ترلاسه کړې دي، خو اعلان یې پوره نه دی کړی. خو تحریک انصاف مخکې دی، مسلم لیگ نون، د نواز شریف یا د شهباز شریف ګوند چې دی هغه ورپسې دی، او پیپلز ګوند بیا ورپسې دی. ډېر غټ غټ ګوندونه، ډېر غټ غټ سیاستوالان لکه محمود خان اڅکزی، اسفندیار ولی خان، آفتاب شیرپا او مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، دوی خپلې څوکۍ وبایللې. نو مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل په نوم باندې ائتلاف چې پکې جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله شامل ده، نور واړه ګوندونه دي، هغوی ټول نن سره راغونډیږي او نن یو ګڼګوندیز غونډه کوي. او دوی دا دریز لري چې په انتخاباتو کې تقلب شوی دی، ټګي شوی ده. خو انتخاباتي کمیشن پرون ویل چې انتخابات په بشپړه توګه باندې راڼه او پاک او منصفانه وو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. پامیر ساحل وو چې د پاکستان په انتخاباتو یې را سره خبرې کولې. مننه ترې کوو. اوس همدا چې لویدیځې او نورې رسنۍ د افغانستان او سیمې په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
د امریکا ځانګړي استازي له طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه غږېدلې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دا خبره لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز روانه اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي کمیسون لغړی سره لیدلې. وال سټریټ ژورنال د دې خبرې دقیق منبع نه روښانه کړي، خو لیکلې دي چې په دوحه کې د دوه خبرو هدف د سولې د مذاکراتو لپاره د زمینی برابرولو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د تفسیري ډډه کړی ده. خو دغه وزارت بیا ویلي چې میرمن ویلز د سیشمې پورز د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د پرمختګ په اړه د قطر له چارواکو سره تر خبرو وروسته امریکا ته ستنه شوې ده. د هیل ورسپانی هم په دې موضوع لیکنه کړې ده. ورسپانی لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي، هیواد یې له افغان حکومت سره په مشوره د دغه هیواد د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره ټولې لارې چارې لټوي. د هیل لیکي په قطر کې د طالبانو د مطبوعاتو برخې په دې اړه د تفسیري ډډه کړې. له طالب چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز لیدنې د ډیپلوماټ خبرونې پام هم وراړولې. د خبرونې لیکلي دوه ته د الیس ویلز سفر له طالبانو سره د مستقیم اړیکو د جوړولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې یو لوړه هڅه ده. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ستراتیژي ته اشاره کړې چې پکې له طالبانو سره د امریکا خبرې په لومړیتوب کې نه وي، بلکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړ. ډیپلوماټ لیکلي امریکا په افغانستان باندې له 2001 کال تر برید وروسته څو واره له طالبانو سره د خبرو هڅه کړې. خبرونه د حمله کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیسته هم د امریکا په منځګړیتوب په 2013 کال کې وشوه. د ډیپلوماټ په لیکنه اوسنۍ ډیپلوماټیک هڅه د امریکا او طالبانو ترمنځ له 2013 کال راهیسې لومړنۍ دوه اړخیزه او جدي کوښښ دی چې ترسره کیږي.
دوستانو، په رسنیو کې کتنې تمام واوریدل چې د امریکا یوې ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز په مشرۍ یو لوړ رتبه هیئت په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي. د ورځپاڼې په حواله دا کتنه پر روانه اونۍ کې شوې او هدف یې د افغانستان دننه د سولې د حرکتونو پیاوړي کول دي. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
الیس ویلز د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ده. هغه روانه اونۍ له یوه امریکایي پلاوي سره دوحې ته تللې وه. میرمن ویلز د دې سفر د جزئیاتو په اړه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ایمیل ته ځواب نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د مسئلې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا تیار ده چې د افغانستان له حکومت سره په هماهنګۍ هر لار چې دا هیواد د سولې د ټینګښت پر لور بیایي وازموي او خپله یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینې ویلي چې الیس ویلز د سیشنبې په ورځ له دوحې کابل ته ورسېده. د وال سټریټ ژورنال په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې له طالبانو سره مذاکرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
ما باورم ایست که اگر چونین ملاقات صورت گرفته
باشد، ما به باور که داسې ملاقات سوی وي او دقیقا د طالبانو د تحریک په استازیتوب داسې کتنه سوی وي، د افغانستان د سولې پروسې او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو اغیزمن ګام دی. امریکایي چارواکو ویلي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو له لورې له سولې سره جدي تمایل لیدل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جون په میاشت کې وویل چې غواړي د افغانستان له حکومته وسلوالو طالبانو سره کار وکړي څو د سولې یو تړون رامنځته شي. پومپیو ویلي و چې حتی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه خبرو ته تیار دي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي پرون په پکتیا کې امنیتي ځواکونو ته وویل چې حکومت شایي په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. طارق شاه پر سیمه ایزه اداره او امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د حکومت د سولې د پروګرام د عملي کولو لپاره تیاری ولري. ښاغلی بهرامي ونه ویل چې اوربند دقیقا بیا څه وخت اعلانېږي، خو امریکایي چارواکي په خبرو کې د لوی اختر په ورځو کې د دوهم اوربند د ټینګېدو امکان ته اشاره کوي او وایي چې حتی د دومره کوچني ګام پورته کېدل به هم د افغانستان د سولې له بهیر سره زیات کومک وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو و موردل چې د امریکایي وی ورسپانې د زینو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز د یو لوړ رتبه هیئت په مشي قطر دوهې ته سفر کړی او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په جنسي اړیکو تورن د پوهنتون استاد شجاع الدین خراسانی د ملي امنیت لخوا په پوهنتون کې نه بلکې خپل کور نه نیول شوی. د دې وزارت ویاند د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم د نوموړي استاد په اړه ځینې دعوې موجودې وي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي که په څېړنو کې د پانتون په استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری جرم ثابت شو، دوی ورته د قانون له مخې د سختې سزا غوښتونکي دي. د یاد وزارت ویان محمد ضیا ساحل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له پانتون نه نه بلکې له خپل کور نه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او په ده د لګېدلو تورونو په اړه څېړنې هم تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د ښاغلي ساحل په خبره په یاد استاد له دې وړاندې هم له ثبوت پرته د جنسي ځورونې او له دندې د ناوړه استفادې ادعا شوې ده.
موضوع
داسې ده چې استاد خراسانی تیره ورځ غرمه مهال د ملي امنیت لخوا له خپل کور نه نیول شوی. یوه ډول جنایي پیښه ده او خپله په دغه شخص پورې اړه لري. نیونه له پوهنتون نه د باندې شوي. په دې اړه څېړنې روانې دي. د راپورونو له مخې د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شجاع الدین خراسانی په پوهنتون کې په یوې محصلې د جبري جنسي تیری پر مهال نیول شوی دی، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې جزئیاتو دا خبر نه تاییدوي. له دې سره یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل شجاع الدین خراسانی له محصلینو څخه د جنسي ناوړه استفادې په تور نیول شوی دی. سرچینه وایي خراسانی د جنسي عمل په وخت کې په نیمه بربند حالت کې نیولی او اوس د ملي امنیت په بندخونه کې دی. په دې اړه د راپورونو په خپرېدو سره د خلکو لخوا په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا توند انتقادونه مطرح شوي او د تورونو د اثبات په صورت کې نوموړي ته د قانون سره سم د سزا ورکونې غوښتنه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د لوړو زده کړو پوهنې دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي هم وایي چې دا موضوع باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلتوال ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت کشفي او جنایي بنسټونه باید د داشان پیښو پر وړاندې ډېر حساس وي.
د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې باید کشفي او امنیتي ارګانونه او د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مسؤولین په دې اکله باندې باید اقدام وکړي، او هغه څوک چې مرتکب د داسې جنایت او خیانت سوی دی او باید هغه د خپلو اعمالو په جزا باندې ورسیږي.
له دې سره د ارواپوهنې استاد حسن مخلص وایي چې دا ډول پیښې په ذهني لحاظ محصلین او کورنۍ ځپي، نو ځکه یې د ثابتېدو په صورت کې باید ترسره کوونکي ته علني سزا ورکړل شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا امریکا ولسمشر دونالد ترامپ ترکیه ته خبرداری ورکړی چې که یو امریکایی سوی مبالغ له نظربندۍ څخه خوشی نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګي. اندریو برانسن د ترکیه د حکومت پر ضد د 2014 کال په ناکامه کودتا کې د ښکېلو ډلو په ملاتړ تورن شوی او وړمه ورځ له بند څخه خلاص شو، خو په کور کې نظربند دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ انقره ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایی عیسوي وایز یا پریست آزاد نکړي نو واشنگتن به پراخ بندیزونه پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندرو برونسن یو ستر عیسوي پریست او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحد ایالات به د هغه د اوږدې مودې نظربندۍ په صورت کې پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ټرمپ لیکلی دی چې برونسن باید ژر تر ژره خوشی شي. ټرمپ په دې پیغام کې زیاتوي چې برونسن بې ګناه دی، له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره خوشی شي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې په ترکیه کې قانون پر ټولو یو شان تطبیقیږي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي. د ټرمپ له پیغام څخه یو ساعت مخکې د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس هم ګواښ کړی و چې که برونسن خوشی نشي متحد ایالات به پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ښاغلی پنس چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مذهبي ازادیو په مناسبت په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل دای ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیه حکومت ته د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دا پیغام رسوي چې که پاستور برونسن سمدستي خوشی نه کړي نو د دې کار له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. برونسن چې څه باندې شل کلی په ترکیه کې کار کړی دی په 2016 کال کې د ترکیه د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د مرستې په تور بندي او وروسته په تروریستي فعالیت او جاسوسۍ تورن شو. هغه د جولای تر 15 نیټې پورې په بند کې وو او وروسته بیا په کور کې نظر بند شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې ویلی وو چې له بند څخه په کور کې نظر بندۍ ته د برونسن لیږل کافی نه دي او باید اجازه ورکړل شي چې له ترکیې ووزي.
اوسم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو هوارې د حکومت له لومړي توبونو څخه دی. نوموړي دا څرګندونې بادغیس د سفر په ترڅ کې پرون مازیګر کړې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تن برسیرن ټپي کړی دی. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستانی او تاجکستانی ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته ورسېده. دا فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي د میډیوتیک یا ډله ییزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي مبلغ خوشی نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګوي. دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه. تحریک انصاف ګوند پرون وروسته لدې چې د ټولو رایو تقریبا نمایي وشمیرل شوې د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایجو له مخې 16 سیټونه ګټلې په دوهم مقام کې راغله. او د چین په پلازمینه بیجنګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته یو وړه چاودنه شوې ده. دوستان اوسم مخکې له دینه چې آرش همایون راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کی پامو کې د ژوند رنگونه ده.
د ژوند رنگونه
لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، همدغسې د انسان روان هم ډېر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بده رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور و پلار جنگ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایله دا دي چې یو خو ګوره هغه ډېر کم جرأت راځي، کینه اخلي، په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او لزان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسی کنټرول ولري.
که تاسو داسې راته وایئ چې رواني پلوه دغه سي نوي ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي،
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجع دغه کورنۍ ده، دغه ښوونځی ده او د هغه هغه کاري چاپیریال ده چې دی ورکې مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دی ورکې زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې له مور و پلار سره کومک نه کوي، ځکه بیا شر ټل کېږي، بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجامې چې راځي، کله چې ډېر زیات په تنګ سي تاسو ګوري د ځان چې وزنی اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نرټل سوی سپک سوی تاخیر باندې ورته کتل سوی خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. ځي هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، که یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغیو اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولی چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه بې سرنوشته پاتې وي.
چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف سي، پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. دغسې کورنیو ته تاسو څه وایئ؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان الله ده. هیڅوک دا حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه داده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د هماغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي.